تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
قدرمن اوردونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا ز مجاهد جواد يم د جواد ډاکټر په دې ځانګړي خبرونه کې درته هر کله وایم په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. نن په نړۍ خبرونه کې په دوه مهمو مسلو باندې خبرې کوو. روغتي مسلو باندې یو د جوړه د ناروغي او په اړه دا چې په خبر کې د لیډرینګ هسپتال یا دغه روغتون د ناروغي او د څنګه لمشر ډاکټر سره مرکه لرو. او په پایل کې په افغانستان کې د نیوټریشن یا د تغذیه د برخې له یو متخصص ډاکټر صاحب حمید الدین سره خبرې کوو. ډاکټر صاحب حمید الدین خبرونه ته خره غلاست ستړي مشي.
سلامونه قدرمن مجاهد صاحب علا دي تاسو او ټولو همکارانو ته اجرونه ورکې چې ډیره مهمه موضوع نن په خپل پروګرام کې رانغاړلې ده. امید ده چې دې په سره به موږ خپل ګران او اوریدونکو ته هغه معلومات ورکو چې په خپل کور کې شته خواړه څنګه خپل ځان لپاره وکاري ترڅو روغ پاتې شي، قوي پاتې شي او خوشاله پاتې شي.
مننه کور د ودان او د دې خبرې د دې موضوع ارزښت پدې کې هم دی چې په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې چې کوم بلدون رامسته شوی دی او طالبانو په واک باندې قبضه کړې ده، له هغې وروسته ګڼو نړیوالو ادارو په افغانستان کې په روغتیایي سیستم، روغتیایي وضعیت، د خلکو په روغتیا باندې اندېښنې څرګندې کړې دي. او په فبروري کې ملګرو ملتونو داسې راپور هم خپور کړ چې 2/3 برخې افغانان اوس بشری مرستو ته اړتیا لري او په ورته وخت کې کابو 9 میلیونه کسان دي چې هغه ولګي او قحطې ته ډیر زیات نږدې شوي دي. یو قدم ورته پاتې ده چې په دغه ستونزو باندې اخته سي. ډاکټر صاحب، تاسو د افغانستان د روغتیا له وزارت سره د تغذیه په برخه کې زیات کار کړی، زیاته تجربه لري او لا تر اوسه هم هلته په سیمه کې هستئ او د په دې وروستیو کې مولا ګڼو روغتیایي مرکزونو څخه لیدنه کړې ده. که په ټوله کې تر هر څه مخکې اول لږ زر اوردونکو ته معلومات ورکړي چې د افغانستان دغه روغتیایي سیستم اوس په کوم وضعیت کې دی، ځکه داسې ویل کېږي چې یو شمېر زیات روغتیایي کلینیکونه چې پخوا د نړیوالو په مرسته چلېدل هغه تړل شوي دي او اوس روغتیایي سیستم له ګڼو ستونزو سره مخ دی. تاسو په دې وروستیو کې لګانو روغتونونو او هسپتالونو څخه لیدنه کړې ده، د سترګو لیدلې حال مو کول شریک کړئ لرونکو سره.
مننه. اصلا زبا یو ځنده د تغذیه دوا بوده لیک تشریح کوم. بیا به التم د روغتون او د روغتیایي مرکزونو لیدلې حال به هم شریک کوم. لومړی دا رې چې موږ تل د روغتیا په برخه کې داسې فکر کوو چې یک زخم ونه لرم او یا کوم ځانګړي د روغتیا ونه لرم نو زه روغ یم. اما کوم چې د روغتیا نړیوال سازمان تشریح کړی دی هغه دا رې چې نه تنها د ناروغۍ نشوالې روغتیا ده، بلکې په ټولنیز شکل او په ټول شکل کې چې یو انسان نیمګړتیا ولري، که هغه اجتماعي ستونزې ولري یا هغه رواني ستونزې ولري یا د هغه د بیلابیلو انکشافي او د ودې د ستونزو سره مخ وي، نو دا ټول موږ ناروغ ویلی شو. اما د تغذیه په برخه کې بیا د خوړو نشواله یا د قوي او مغذي خوړو ناکافي شتواله، یعنی کم موجودیت یا قوي خواړه نه موجودیت او د عادي خوړو موجودیت، دا د دې لامل کیږي چې خلک د بیلابیلو ناروغیو سره مخ شي. لکه کم خونی کچیر ته یو نفر هغه خواړه وانخلي چې هغه کې وسپنه موجوده وي، لکه غوخه یا حبوبات لکه لوبیا او نخود، نو دا شخص به کم خونی سره مخ شي. او کم خونی خو معلومه خبره ده چې کله یو انسان د کم خونی یو ډول چې د وسپنې کمبود دی په بدن کې، که هغه کم وي په بدن کې، نو د هغې غذایي مواد په انرژي نه تبدیلیږي، او داسې خلک بیا د ضعیفوالي احساس کوي، د ستړتیا احساس کوي، د نارامۍ احساس کوي، خفه وي، کله په کار وي، او د کاري وړتیا هغه سستوالی پکې وي. نو دا خلک یعنی کاري وړتیا پوره نه لري، کار ته زړه نه کیږي، د درس نه تختی، درس ته زړه تنګیږي. نو دغه یو نمونه ده چې کافي خواړه نه وي موجود. او یا که موږ ویو کچیرته یو ماشوم ته یا غټ ته هغه خواړه چې پروتین او یا انرژي لري هغې ته ونه رسیږي، هغه انرژیتیک مواد لکه وریجي یا الوګان یا ډوډۍ په پوره اندازه، نو دا به د عضلاتو د ذوب یا ویلي کېدو سره مخ شي، او کوچنیان به د قد د ټیټوالي سره مخ شي، چې دا به په پایله کې پراخې ستونزې رامنځته کړي. نو د دې ټولو په نظر کې نیولو سره په فعلي شرایطو کې موږ ویلی شو چې هغه حالت چې د روغتیا پخوا و هغه اوس په هغه کچه ځکه ادارو خپلې مرستې یا درولې دي، یا یې کمې کړې دي، یا یې منجمد کړې دي. د ټول افغانستان روغتیايي سیستم سره پخوا نړیوال بانک مرسته کوله چې په تیرو دریو کالو کې 600 میلیونه ډالر یې ورته ځانګړي کړي وو. په دې سره ټول څه باندې 3000 کلینیکونه تمویلېدل، او معاشونه ورکول کېدل، درمل ورکول کېدل، قراردادونه شوي وو. اما کله چې 15 اگست پیخې وشوي، نو هغې خپلې مرستې ودرولې، او د روپو د منجمد کېدو په برخه کې خپلې روپۍ هم منجمد کړې، چې هغې سره یو دم کلینیکونو کې ډاکترانو خپل کارونه سست کړل، یا کارونه پرېښودل، درمل خلکو ته نه و موجود، دا اړتیا وړ مواد نه و. خوشبختانه چې بیرته د وخت په تېرېدو سره ملګرو ملتونو د ادارې له خوا نه ټول روغتیايي مرکزونه بیرته فعال شو، اما موسسات چې موجود یا نوې موسسات په ولایتونو کې هغې سره قراردادونه وکړل چې ممکن عامې روغتیا وزارت او یا د ملل متحد کارکوونکي په دې برخه کې مکمل معلومات ولري. چې دا زما برخه نه ده، زما د تغذیې په برخه کې تاسو ته دا ویم چې زه لاړم د قندهار ولایت بیلابیلو روغتیایي مرکزونو ته. هلته مې وکتل چې یو نفر د تغذیې د مشاور په نامه چې په کلینیک کې مقرر شوی ده، چې یو خزینه ده، او موږ په دې افتخار کوو چې په ټولو روغتیایي مرکزونو کې یوه میرمن، یوه خزینه کارمنده د تغذیه د مشاورې په نامه مقرره شوې ده. هغه ډیر په افتخار کار کوي، خو متاسفانه چې په هغه منطقه کې پخا کې 40 مریضانو وس هغه لپاره په سلهاو مراجعین راځي، دا یو نفر نشي کولای د سلهاو مراجعین ته ورسیږي. ډیر ستړي به وازمه چې هر روغتون ته ورغلم، نو دې روغتون کې به هم د هغې په اتاق کې ډېر بیروبارو د میندو د اتاق مخې ته، یا د کاري کوم روغتیایي مرکز کې به چې د هغې د تغذیې د مشاورې ځای او مریضان یا مراجعین به یې کتل، د هغې ماشومانو قد و وزن به یې کتلو، او د خوارځواکۍ لپاره به یې معلومول چې دي که نه دي، او بیا که چېرته وو هغه به لیږل د درملنې لپاره هماغه روغتون کې یا په هماغه روغتیایي مرکز کې چې څوک یې مسؤول دی، په ځانګړي ډول ډاکټر د دې مسؤل دی چې بیا کله روغتیایي حالت کې وګوري چې دا سوی تغذی دی، بیا ډاکټر هغې ته خاص درمل او خاص هغه غذایی مواد چې د سوی تغذی د تداوی لپاره کاریږي هغه ورته لیکي، او په ټول افغانستان کې په وړیا ډول دغه درمل او غذایی مواد توزیع کیږي. نو بیا به هغې ډاکټر ورته دا لیکل، اما د تغذیې مشاورې به بیا هغه مناسبې مشورې ورکولې چې ماشوم ته کوم خواړه ورکړي، او یا میندې کوم خواړه وخوري، تر څو هغه منځنۍ کچه کې چې خوارځواکۍ اخته دي هغې نه وساتل شي، او یا که په خوارځواکۍ اخته دي تداوی وشي. اما متاسفانه ما چې دا حالت وکتلو په قندهار کې، دا حالت مې په خیری کلینیک ته لاړم، کامې سنګرسای کلینیک ته لاړم، یقین وکړي چې په کلینیک کې په اتاق کې په دهلیز کې او بیرون په حویلې کې نور زینو د مراجعینو نو دغه به یوه نفره به څنګه وکولی شي دې ټولو ته ورسیږي. نو زه مې ډېر ودردېدلم چې دا ماشومان مې وکتل چې دومره نازک خپې نازک لاسونه به مې چې ورته کله اندازه کول یو کلن ماشوم مې وکتلو داسې معلومېدو لکه د درې میاشتو یا څلور میاشتو ماشوم وچ کلک اډوکې او پوستکی و. نو کله مې چې د مور نه پوښتنه وکړه چې مورې ستا ماشوم خدا دی یو کلن شوی دی د دې وزن هر اقل دا خو باید اوس دي یو لس کیلو وي د دې قد باید هدي اوسط فلور او یا سانتي متر وي. اما زه چې دا ګورم همي قد تیر ټیټ دی تقریبا 8 سانتي متر قد یو همدارنګ وزن چې ما وکړل 2 کیلو وزن څخه خفه شوم او پښتنه مې ته وکړه چې و مور ته دې ته چی ورکې کوم خواړه وته ورکې ولې دې ماشوم ته ستا ماشوم خو 12 میاشتې جوړه سدې ته غوښه ورکولې شي دې ته نه خود ورکولې شي دا خوړلې شي. ما ته مور یو قسم خندا غوندې وکړه د غمجن حالت خندا وکړه چې ډاکټر صاحب زمونږ په کور کې په تیرو سلورو میاشتو کې غوښه چانه ده کتلې مونږ فقط او فقط دا وچه ډوډۍ پیدا کوو او په خپل کلي کې سابه او تنها او تنها ټینډي چې مایکرو نیوټرین دي چې لږه مخري د بدن ضرورت پوره کوي او هغه خواړه چې ډیر وخوړل شي لکه غوښه او نخود وه ته دې وسه مونږ نه لرو کور کې میسوګه مو سپکار نه دي موظف ټول په کور ناستی او اس د آمدن لار مونږ نه لرو. نو دا حالت زخه درد ولم او ما ویل کشل زل زوت په دې روغتون کې خل مقرر کم خو چې په کور کې خواړه نه ایس فائدہ نه کوي.
خ نو ډاکټر صاحب بالکل د تاسو دا خبرې چې دی ټول ما واخستلې او پرختی هم د په افغانستان کې د موجوده روغتي سیستم په اړه ورستای وضعیت او حالت باید د افغانستان د عام روغتي وزارت او چارواکي شریک له وادوالو نړیوالو سره لکه تاسو ول تاسو په خپل په دغه روغتونونو باندې ګرځیدلې اسي اول په کوم روغتونونو ګرځیدلې اسي د کندهار او د نګرهار د کامل ترڅنګ او بل خبردار تاسو چې کله وای چې په خوا به مثلا دغه روغتون ته یو کس راته وس په سلګونو کسان د خوارځواکي یا مال نیوټریشن لقبل ورزي دغه روغتونونو ته نو د سی ویلې سي چې په کوم شمیر په کومه فیصدی د غشتونز په تیر شپږو میاشتو کې زیاته شوې ده.
قدرمن جواب صاحب دا چې تازه سروې نه ده شوې او زه د یو تقدید متخصص په هیڅ د ستاسو رادیو نه په عام روغتیا د وزارت په مقاماتو او د ملل متحد اداري په مقاماتو دا غک کومه چې دی باید زر تر زره یو سروي وکي او حقيقي معلومات باید معلوم کی ځکه چې موږ تر څو حقيقي معلومات معلوم نکو تخميني معلومات به موږ غلطي لارې ته بوځي. خو هدي اقل په دې عاجل او بیړني حالاتو کې وسني ارقام چې د ملل متحد لخوا نشر شوی دی هغه وی چې 3.9 میلیونه یعنی تقریبا 4 میلیونه ماشومان په خوارزواکۍ په حاده خوارزواکۍ اخته دي چې دی عاجلی او بیړنۍ مرستې او تداوی ته اړتیا لري. اما ما چې کله تازه راپور وکړلو په اوسنی راپور کې دغه ارقام د تیرو شپږو میاشتو په نظر کې نیولو سره لږ اندازه لوړ شوې دي. ما دا معلومات د بیلابیل خلکو نو کې تقریبا یو کال یا یو نیم کال مخکې دا ارقام شپږ لکه یعنی نږدې 500,000 او اوس تقریبا 4 میلیونه ته رسیدلی دي د ملل متحد راپورونو پر اساس. ولی را کلینیک ته دغه ماشومان کم راوړل کیږي یعنی زه دا فکر نه کوم چې تر کال اخره پورې به 1 میلیون ماشومان هم راوړل شي د تداوی لپاره او 3 میلیونه به پاتې شي. ممکن هغه یا معیوب پاتې شي او یا د بیلابیلو ناروغیو له امله لکه نفت نفتا او سینه بغل او نور میکروبی ناروغی چی پیده شی دغه ماشومان د مړینې لپاره مساعد دی دی بس حال کیوی. نو ما تا د منطقی د سیمی زن و خلکو چیز کورون تم لارم او یو د طولن روختیایی را زاکار سرم ایم خبری و وکری اغیر تا میم بویاری چی سنگا چل تاس سکا ولی اشی چی دغه د روختیایی مرکزون فشار را کم که یادن ناروغان و مراجعین و کم لورد شده دا تاس تقسیم که پزان بانه. نو اغیر دو درې خبرې ماته وکړي. لومړی دا چې اکثره خلک د خوارزواکوي ناروغي ته د ناروغۍ په سترګه نه ګوري، یعنی نو دلته لومړی کار دا پکاره چې مونږه دوه خدمات په نظر کې ولرو. لومړی دا چې په ټولنه کې وقایوي خدمات د تغذیې لوړ بوزو، ټولنه کې مونږه د قاری مشران او ملکان او د مساجد او علما کرام په د خوارزواکۍ په عواقب او پایلو پوی کوچ دا آینده کې یو ماشوم چې غټیږي دا به د معارف په برخه کې ډیر ضعیفه وي، ښې نمرې به په مکتب کې نشي وړلی، دا به اقتصادي ستونزې لري، ټولنې ته به په سمه توګه تولیدات نشي راوړلی او اقتصادي شخص به نه وي، او همدارنګه دا به زر زر ناروغه کېږي، د کورنۍ مصارف او د هیواد د بیلابیلو ادارو مصارف په پدې کې یو دا مصارف په لوړ وي. پدې باید ټولنه قانی کی او ټولنه پدې آماده کی چې کوم شته خواړه موجود دي او هغه مناسب شکل ماشوم ته ورکی. لکه یو شپږ میاشتنی ماشوم یا اوه میاشتنی ماشوم تنه د مور په شودو باید تغذیه نشي، بلکې د مور په شودو تر څنګه همدا لوبیا او نخود د شولی د وریجو سره یا مئی د شولی سره یو ځای شي او د حلوا په سیر ماشوم ته ورکړل شي، ستونزه وته نه لري، هغه وایي چې ماشوم ګیډه په درد دی. نو دې لپاره موږ یو ځای خدماتو سره تلو او موږ په پراخه پیمانه باندې د خلکو د ظرفیت لوړول د ضرورت لري. او دویمه برخه دا ده چې موږ په کلو کې ټول خلک بالخاصه امدا محکمه چې یاد کړو چې علماء کرام ملکان او والدین په دې پوی کوچی خپل مال شوم څنګه پیدا کی چې دا په خوارزواکۍ اخته دي. یا ولاره موږ دې تاسو نه خودل چې یو فیته د مټ موږ ته موکو یو یا د مټ منځنې برخه اندازه معلومه کې 2.5 سانتي متر نه د دې اندازه کمه و ماشوم په خوارزواکۍ اخته دی، عاجل ولېږه روغتون ته یا روغتیایي مرکز ته، هلته په وړیا توګه د دې درملنه کېږي، په وړیا توګه غذایي م دویمه کچه کې ده که چېرته موږ په روغتیایي مرکزونو کې لکه زه چې لاړم او ما وکتل چې خلک په تیرو لکه ما تاسو ته ویلي چې دا د مریضانو د کچه کمه وه، اما راپورونه وایي چې 4 میلیونه دي، اما موږ چې ګورو ممکن د کال اخره 1 میلیون روغتونونو ته نه شي. نو د دې لپاره چې موږ د ټولو ناروغانو او ټولو په خوارزواکۍ اخته ماشومانو درملنې او وقایوي تغذیوي مشورو ته ورسیږو، باید موږ په روغتونونو کې د روغتیایي خدمت وړاندې کوونکو اندازه زیاته کړو. اوس موږ په روغتون کې یو مشاور لرو چې هغه د 12 صنف فارغ ده، او هغه ته یو ټریننګ ورکول کېږي فقط د مشورې، هغه متخصص نه ده چې یو ډاکټر متخصص وي. د هغې تر څنګه باید موږ په هر روغتیایي مرکز کې یو متخصص ډاکټر فقط او فقط د خوارزواکۍ د درملنې لپاره مقرر کړو، او هغه تر څنګ یو نرس مقرر کړو چې هغه د کوچنیانو قد او وزن ورته اندازه کړي. نو موږ به وکولای شو چې معالجوي برخه په ډاکټر او نرس برابر او صحیح درملنې وشي، او وقایوي برخه همدا موجوده د تغذیه کمه مشاوره چې ده دا به مناسبې مشورې خلکو ته ورکړي. متاسفانه په اوسنیو شرایطو کې فقط او فقط درملنه دا وقایه پاتې ده. که چېرته موږ دا حالت ته ادامه ورکړو، دا داسې مثال لري لکه چې کومې کوټې ته یو نل نه اوبه روانې او موږ سطل راغستې او دا اوبه د کوټې نه وباسو، په داسې حال کې که همدا نل چې سوری شوي همدغه سوری ځانې بند کړو، نو د کوټې د اوبو راتګ مخه به ونیولی شي. نو که موږ وقایوي خدمات لوړ نه کړو، دا معالجوي خدمات به نیمګړی وي. دا ته بد نه ویو او نه ته ناقص یو، دا باید ادامه ومومي. خو د دې تر څنګه باید موږ لومړیتوب وقایوي تغذیوي خدماتو ته ورکړو، او هغه تغذیوي خدمات باید په دې شکل نه وي لکه په راډیو تلویزیون کې چې تنها اعلان وشي. هلته مور او روغتیایي کارکوونکي باید سرکینی د مور ټول ستونزې واوري، او د هغې موجوده اقتصادي حالت د هرې منطقې د موجوده غذایي موادو په نظر کې نیولو سره هغې ته مشوره ورکړي چې کوم خواړه هغه ته وړۍ لري او کوم خواړه شته او په کوم ډول یې خپله او ماشوم ته ورکړي. دا نو به یو کافي وخت او کافي تجربې ته اړتیا لري. په دې شکل موږ کولی شو چې هم دا وسنه بحران تر یو حده اداره کو، او هم خپل هیواد د راتلونکو بدو پایلو څخه چې کله یو ماشوم په خوارزواکۍ اخته وي مریض سره دا مخ دي همدارنګ معافیت د دې بدن نشي جوړولې واکسین په کار نه کوي همدارنګ همدان ناروغان په ډیرو سختو ناروغیو لکه توبرکلوز او نور مزمن ناروغي په مټ کې خورځو کوي اخته ماشومان باندې حمله کوي ځکه معافیت ټیټي نو په دې خاطر موږ تنها د خورځو کوي د مخنیوي په برخه کې یا د تغذیې د بهتروالي په برخه کې کولای شو چې ډیر ناروغي محو کو او هغه تر څنګه د هواد معرف لور کو او همدارنګه اقتصاد د دې خې تغذیې لپاره پیاوړی کو او وطن ته کافي تولیدات ولرو.
ډاکټر صاحب تاسو ټول خبرې د موږ د اوردونکو په ګټه دي د سوې تغذیې په برخه کې د مالنیوټریشن په برخه کې اما زه پوهیږم تاسو به په ځینو مسلو باندې خبرې نشئ کولای خو بیا هم کچیرته د سترګو لیدلې حال مثلا تاسو د قندار د روغتون یادونه وکول دا مو ویل چې شمیر الته زیات شوی ده د تاسو سره د قندار د روغتون چارواکو کوم شمیرې شریکې کړي هغه شمیرې چې تر اوسه پورې نړیوالو نه دي شریکې کړي ملګرو ملتون و نوړو روغتیایي ادارو تر اوسه پورې خپل سروې نه ده کړي بشپړه کړي د تاسو د سترګو لیدلې حال هغه تاسو سره کوم لومړی معلومات شریک کړل
آلته سر ټول معلومات هغه شریک کړم په سترګو وکړل آلته موږ راپور وکړو راپور موږ لکه په بیره بیرو ولایتونو ته چې موږ لاړو مخکې چې تاسو یادونه وکړه هغه ولایتونو ته لاړو موږ وکړل چې په یو ورځ کې که په خوا دیش ناروغان راتل نن نوی ناروغان دا هغه د کتنظیم مخې ته ولاړو نو یو نفر هغه به څنګه وکولی شي چې نوی مراجعینو ته په با کیفیت ډول خدمات وړاندې کی نو د مراجعینو کچه ډیر لوړه شوې ده اما متاسفانه چې روغتیایی وړاندې کوونکي او یا د تغذیې مشاورین او ډاکتران او نرسانو کې زیاتوالی نه دی راغلی همدارنګه په درملو کې زیاتوالی نه دی راغلی یو اندازه موبایل روغتیایي مرکزونه می هم دغه شو خبري راکو چې په بیلابیل ولایتونو کې د بیلابیل همکارانو لکه یونیسف او د لخوان څخه ګرځنده د تغذیه کلینیکونه جوړ شوې دي ګرځنده روغتیایي مرکزونه جوړ شوې تر څو کور په کور خدمات ورسوي خو 200 یا 300 روغتیایي مرکزونه دا څنګه نشي حلولې بلکې کوم فکس روغتیایي مرکزونه چې دي روغتونونه چې دي چې دا نوی ناروغان یا فل ناروغان چې یو نفر ګوري نو دی لپاره کډرې نفر ونیول شو دا به هغې او ته تیش کی شو رسیږي دا غي د درملنې کیفیت په هم لور شي او همدارنګه هغه ته په کافي اندازه مشوره هم ورکړل شي نو په دې ټولو ولایتونو کې منګه مېش په مېش راپورونه ګورو او د دې راپورونو په برخه کې منګه د تخفیف ټول همکاران په شریکه بحث کوو چې څوک او کوم اپیل چې شوی دی خپل ملل متحد چې کوم اپیل کړی دی دا غي پیزل سلانه مرسته هغه سره تر اوسه شوې ده باقي لا پاتې ده نو هغه هم نړیوالو ته پته مدي چې څنګه موږ کولای شو چې د ټولو خدماتو په برخه کې موږ په کافي اندازه بودیجه ولرو تر څو هر برخه ته ورسیږو هم غذایی مواد توزیع کوس د دبليو اس پی له خوا نه په بیلابیل ولایتونو کې د غذایی مواد توزیع جدي اندوي خو اما هغه ټول کورونه نشي رسولی فقط هغه کورونه ته رسولی شي چې په هغه کې په خورځکه اخته ماشوم شته در حال کې موږ د فوډ انسیکیورټي یا د فقر لوړه کچه لرو نو دا ټول کورنۍ ته چې هغه د فقر د کرښې مفخکته دي ټول هغه ته ورسیږو نو موږ کافي غذایی مواد ضرورت لرو او موږ په کافي اندازه همغږي ته ضرورت لرو چې په بیلابیرو برخو کې موږ دا همغږي رامنځته کړو او موږ وکولای شو خلکو ته په هغه اندازه خواړه ورسو چې هغه ته اړتیا لري او دوهم دا چې اړین خلک په ګوته شي او اړین خلکو ته
د غیزی مواد ورسیږي. ډیره مننه تاسو ډیره یو خو پیمانه یا ډیره خو مثال شریک لوردونکو سره چې مثلا په تیر وختونو کې بچي د کندهار مرکزی روغتون ته دیش ناروغان رسیدل د خورځواکۍ لامل اوس نوی رسیدي کنه نو الته دغه ډاکټران څو وی دغه روغتي چارواکو تاسو ته سوي دي د دې دلیل په څه کې ده ایا همدا چې ټول خلکو خپل دندې وظیفې او د رسګ غټلو لارې لاس ورکړې دي او کنه خلک په پام نه کوي او هغه کوم امکانات چې دوی لري لاغوینه غټه نه اخلي او د عامه په هواي په دې برخه کې کم ده نو ځکه د غشمیر رستر بلې ځتیږي.
په حقیقت کې د بیلابیلو ولایتونو روغتیایي کارکونکو او ډاکټر صاحبانو په یو غږ هم دا ویلي چې غټه ستونزه دا ده چې روپۍ منجمد شوي دي، بانکونه بند دي، خلکو کارونه د لاسه ورکړي دي. پخوا به بیلابیلو شرکتونو کې کارونه روان و، ساختماني چارې به روانې وي، هغه ساختماني چارې او کارونه اوس ولاړ دي. نو دا دې لامل شوي دي چې کارونه کم شي. زه خپله یو کور ته لاړم او هغه کور کې مې چې نفر نه پوښتنه وکړه، هغې ویلې موږ درې نفر په درې واړو موږ په بیلابیلو ادارو کې کار کولو، لکه یو غالب ګمان باندې چې په ملي اردو کې کار کولو او دوه نفر هغې شرکت کې کار کولو، درې واړه په کور ناست وو. هېڅ روپۍ موږ نه لرو چې موږ په یو شخصي کاروبار شروع کړو. نو موږ نشو کولی خپل کور ته چې اتلس نفره فامیل لرو هغې ته موږ د سپیدا کړو هغې ته پوره وړو ورسو. نو موږ قرض هم څوک نه راکوي. لومړی حسم دا ده چې موږ اوړه پیدا کړو او هغې سره به هر غذایي مواد چې فقط د وړو سره وخوړلی شي. تر دې حده پورې چې هغې ویلې موږ نه تنها سهار بلکې د غرمې او د شپې ډوډۍ هم د چای سره وخت نشته. نو دغه حالت دی چې نړیوال غواړي چې دلته دغه بحران را کنټرول کړي، نو په اساسي سختارونو باندې زیر بناو باندې باید کار وکړي چې تر څو خلک په کار وګمارل شي او خلکو ته دوامداره توګه باندې انکم یا د عوایدو د راتګ سرچینې خلاصې شي. نو په دې شکل کېږي چې دغه مشکل حل شي.
او خپل د افغانستان د عامې روغتیا وزارت کې چې د اوس څوک مشان دی هلته او د طالبانو لخوا چې څوک ګمارل شوي دي، دوی څه پروګرام لري؟ دوی د دغه ستونزې د حل لپاره کوم پروګرامونه کوم کارونه هلته پیل کړي دي په پام کې لري؟ تاسو خپل دوی سره کله کله غونډې کوئ که نه؟ کینې به خبرې کوئ او که څنګه؟
اصلاً د روغتیا په برخه کې او د تغذیه په برخه کې همغږي تر یو حد جریان لري او په دې موضوعګانو باندې موږ د تغذیه او کلستر لرو، یا نیوټریشن کلستر ورته موږ یو چې مش په مش په هغه کې میټینګونه دي، بل هیلت کلستر دی چې روغتیایي موضوعګانو کې بحث کیږي. ټول په همدې شکل خپل ستونزې په مشترک ډول باندې شریکوي کی چې موږ باید په یو دوامدار او شکل کار وکړو. اوسنۍ پروژه د روغتیایي مرکزونو لپاره تر جون تر پایه پورې ده. دا اوس د مارچ ختم ته درېمه پاتې دي چې مې او جون دوه میاشتې راپاتې دي، اپریل مې جون درې میاشتې دي. درې میاشتې وروسته اوس خاص حالت معلوم نه دی. دلته چې روغتیایي مرکزونه حمایه کوي، نو ټولې ادارې په مشترک ول امدا غږ پورته کوي چې موږ باید یو دوامدار شکل باندې د ټیمر کنټرول د مالي لپاره یو سیستم ولرو. او لکه په خوا په سیستم چې بانک جهاني او یو ایس ای ډی او اروپایي ټولنې او د مشترکان راتلل او ترانسفاند کې خپل بودیا چولا او به به روغتیایي مرکزونو ته د درې کالو او یا پنځو کالو قراردادونه ورکول کېدل. په هغه شکل په دوامدار شکل باید دلته دغه خدمات وړاندې شي، خلکو ته باید اعتماد ورکړل شي او خلک باید په دې باور شي چې دغه خدمات دوه میاشتې بعد هم شته، درې میاشتې بعد هم شته. نو دغه تشویشونه موجود دي. همدا علت دی چې اکثرا لږ اندازه نارامه دي چې خدا ناخواسته بیا هغه ستونزې سره مخ نه شو چې پنځه شپږ میاشتې مخکې یو حالت و چې ماشون هم نه وو او ډاکتران هم نارامه وو او درمل هم نه وو موجود. نو امید دی چې دا حالت به بیا رامنځته نه شي او ټول په همدې شکل همغږي مخې ته وړي او ډېره یو همغږي موجوده ده.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. کور دی ودان چې هم په سویت غزي او نیوټریشن باندې وغږیدلې، هم د مایندو والدینو او د سیمې خلکو ته مشورې ورکړي چې څه ډول له دغه ستونزې څخه ځان او خپل ماشومان ساتلی شي او په ورته وخت کې د سترګو لیدلې حال او په روغتیایي سیستم کې چې کومې موجوده ستونزې دي او یا د کوم بار سره مخ دي، په دې ټولو د رڼا واچوله. یو نړۍ مننه کور دی ودان ډاکټر صاحب.
حلکم تاسو هم مننه چې دې موضوع ته وخت ورکړو. خوشاله اوسئ.
مننه.
دا د وایس اف امریکا دی وخت پرونه ده.
د ډیوا ډاکټر په دې ځانګړي خبرونه کې ونیزي خبرونه کې له پیښور نه ډاکټر صاحب مالک فیصل مکسره ملګری شوی. دوی هلته په ایل آر ایچ کې د زړه د څانګې یا کارډیالوژي د ډیپارټمنټ مشر دی او د زړه یو تکړه ډاکټر دی. لدوی سره به د زړه د ناروغیو د دردونو
او درړو پوری تړلو بیل بیل مسالو باندې خبرې وکړو. تاسو موږ سره خبرونه تر پایا پورې واوري مالشي ډاډیم چې ډیر پس ځکه ډاکټر صاحب مالک فیصل خبرونه ته سټډی مشي خرالاست
ډیر مرهوانی مجاهد صاحب افتاف مرهوانی ماته دا شو کې انوایت کولو ډیر شکریا او ډیر خلک ته ولګې تاسو شو ته درالم او دا تاسو ډیر ښه کاوه ډیر مرهوانی مرهوانی
مننه مننه کور مودان. ډاکټر صاحب درډ په ناروغي وباندې به خبرې کوو د ناروغي نو مخته اول اوردونکو ته لږ زره معلومات ورکړي چې دا زړه څه شی ده په بدن کې څه دند لري کوم کار کوي څومره د انسان د ژوند لپاره مهم او حیاتی ارګان ده.
جی دې کې د مثال سره دا سوالي عام سړي د لپاره چې یو موټر لګیدلی موټر او د موټر کار دا کی چې شاته او ټینکه دا او ټینکه نو وګورځي بهر او ټینکه خالي کوي او بل طرف ته اوبو سپلای کوي لکه چې څنګه علاقو کې ټوبل لګیدلی دا کی نو دا مثال هم دغه د پمپ د چکم دړه کې د خون د وینې گردش باندې هغه کوي او هغه پمپینګ د لاسه چاره چې ځان کوي مطلب پمپ کوي هغه ټایم باندې نو هغه وینه یو ځای نه بل ځای ته رسي دړه کنیکشن ستاسو پرپوس سره او پورا جسم سره دوه قسمه وینه راځي اړه کې یو وینه هغه ته موږ وایو انګریزي کې ډی اکسیجنیټډ بلډ یا ګند وینه هغه ته عام زبان کې خلک وایي آی کې هغه وینه چې کم استعمال شي اکسیجن پکې یوټیلایز شي مطلب استعمال شي بل وینا پکې داسي چې کم وینا مونږ کې آی کې اکسیجنیټډ دي کې کم تا عام زبان کې خلک صفه نه وي چې تاسو عام ځکه ډوړه تصویرو غواره نو التا رسره دوه قسمه رنگونه پکې هغه چولي یو رنگ هغه ورکړي نیل رنگ او یو ورکړي سور رنگ نو دا سور رنگ چې دا صفه وینا دا او نیل رنگ والا چې دی وی چې دا ګند وینا دا دا خو رنگونه پره دا ای خدا سی نه مگر دا یو ډیفرنشیټ کول یو بل نه فرق کول د پاره دا سی یلته نو هره د اره دا سکار کی چې کم وین راشي او وین پم کی افتاسو پرپوستا پرپوس کې تاسو انسان چې سه علی نو هغه اکسیجن چې ده هغه اکسیجن وینه کې شامل شي او بیا هغه پورا جسم ته هغه واغه ته رسی هغه اکسیجن دړ دلاسه چې الته پرپوس نه وینه واپس زی اړه باندې او اړه بل چینل چې ده هغه نه دا واپس زی پورا جسم ته نو اړه بعد بیسیکلی د انسان یو پمپ دی چې کم پمپ د لاسه پورا جسم ته هغه وینه ورکړي.
ها ها ډیر ښه. نو الته په تاسو په روغتونو په هسپتال کې هم زړه ډیر ناروغان ویني او په نور نړۍ کې په امریکا کې هم د ډیر زیات ناروغان دي چې شمیر په ملیونونو ته رسیږي. د زړه څه ډول ناروغي وي او خصوصا الته په سیمه کې ډیر زیات ناروغي کومې ناروغي دي
ګورې دي تړکو ناروغي یا د لړ چکم مسلې راځي عام زبان کې چکم ډیر زیات راځي او عام زبان کې چې زمو پښتانه ورته چې اٹیک شوی دی دا ټه خو عام لی مېم یا عام سړی ټرم دا عام سړی دا لفظ استعمالي مګر کوم مرض مونږ ډیر زیات ګورو هغه ته مونږ انګریزي کې یا د میډیکل ټرمز کې ورته مایکارډیل انفیکشن دا داسې شي چې رکه دنه اکسیجن کمې راشي ځکه چې دړت په خپل هم خو کار کول نه پاره د اکسیجن ضرورت هي نو هغه کې داسې کیږي چې مونږ خپل خوراک چې کم خلک استعمالو هغه سره سره مونږ چرته باندې چې کم رګونه دي هغه رګونو کې تنګوالی راشي نو هغه سره ورته هارت اٹیک کیږي یا هغه ته مارکا انفیکشن وي دړه رګ بند شي او هغه ځای باندې سپلای کم شي نو دا ټولو کې زیات کامن بیماری ده. هغه نه پس چې کم بیماری ډیره زیاته اوس مونږ ګورو لګي او ډیره زیاته مونږ هر وخت چې ګورو د بیماری نه پس هغه د هارت فیلیر دړه فیل کېدو کار دړه فیل کېدو وجه هم دا یو پټ وجه کې ټولو کې غټه وجه دا ده چې دا یې کډړه رګ بند شي کله کله دا سي چې هغه ماشومتیا نه کډم اپتی یا دړه کې سفر کی نو هغه تل اسند هارت فیلیر کې دي شوړه او عام زبان کې کم خلک وي چړه په پر سي اړه د پرسدل د پټې د کم دړه پټې د کمزور شي وي نو دا هم کیږي نو دویم نمبر باندې دړه پټي کمزوري کیږي او هغه سره هارت فیلیر راځي او یو سړی سا نشي اغسته پراپر طریقے سره خطر طریقے سره هغه ته لګي چې بي زما سا خرابيږي او چې سم لینو سا نورم خرابيږي هغه نه پس دریم نمبر باندې درا ټکان مسله راځي درا ټکان پکې زیاتیږي او هغه ام تلکا پکې وي چې دا خو ټینشن ډېر علي دا سړی پریشان کیږي ډېر زیات یا او یېږي ډېر زر وړه دڑکن زیات شي نو هغه پالپیٹیشن ورته چې هغه دڑ دڑکن چې زم زیاتی هغه په دې وجه زیاتی او کله کله هغه کې درد کم رفتار دې کم برکی رفتار دې کم روان دې هغه سره دڑکن کمیږي نو هغه ته موږ عام زبان کې بریډیکارډیا وایو چې هغه دڑکن کم شي نو دا یو څه قسمه بیماریاں دا پکې ډیر زیات موږ دې نه علاوه نور بیماریاں هم راځي مگر دا ډیر زیات مونکامن دی او دا زمون علاقې کې زمون چې خاص علاقې چې کم زمون خیبر پختونخوا زمون ورګری چې کم افغانستان کې مرګری زمون پختانه چې ټول دي هغه کې دا مسائل ډیر زیات مونږ ته ګورو نو الحمدلله د دې ټول علاج لارښ کیږي او دا ټکان علاج چې کم الکتروفیزیولوژي کار چې مونږ هغه ته هغه مونږ لارښ کوو سو دوه کال یو دوه درې میاشتې شو مونږ شروع کړی دی او دا پورا صبح کې دو مشینان دی چې دی باندې طرف کار کیږي او ملک پورا پاکستان کې تقریبا 7-8 مشینان وای چې هغه د سردا کار کیږي نو دا کارم د الله مدد سره الارج کې موږ شروع کړی دی
ډاکټر صاحب دا هر برخه زګاډه يم چې په دې باندې غړر کتابونه لیکل شوی او لکه د سمندر پر سیر معلومات ډیر زیات دي خو موږ د سي عام غږی ګو په چې په رڼا واچو دغه درد ناروغي د دې پاس بابو کې کازس کې اثرات لیسی تاسو اشاره وکولئ چې درد د رګونو تنګواله لکه په دې کله نو رڼا واچي درد رګونو
بلې دا کوم حالت کې ده چې ډېر ښه سوال تاسو په دې باندې خو چې سړې د ګنټو ګنټو خبره مو کی نو ډېر ښه د خبره نه ختمېږي دا دومره ضروری شی دی اغه انګریزی کې وی چې پریوینشن از بیټر دین کیور مطلب دا چې احتیاط کوي کنه احتیاط علاج نه ډیر زیات حدا سر زردا احتیاط کول ډیر ضروری دی احتیاط کې زموږ چې کم مونږ چې کم ګرځو یا زموږ چې کم دا جون تیرول طریقه کار دا مونږ هغه باندې د سوچو کو نو مونږ ګورو چې مونږ خپل دا ځان د بیماریانو نه څنګه بچ کولی شو مثال والے زموږ پښتنو کې دا ریډ میټ دا ګډ غوخه او دا 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 غوخه مون دا غټه غوخه یا ګډ غوخه دا مون ډیر زیات استعمالو چربي ډیر زیات استعمالو دا چربي او سب استعمالول حد نه زیات یا ډیر زیات استعمالول دا خشه نه دي دا اڑکی زی وڑا رګونو کې رو 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 ډیپوزټ کیږي او الټه جمع کیږي او تنګواله راولي بیا زمون چې کم باقی چې کم طریقې کار دا لکه چې چینی مونږ ډیر زیات استعمالو مونږ د چکنای نه ډیر زیات شوکین یو د ورشهونو ډیر زیات شوکین یو دلته هغه مونږ ډیر زیات او د روژو کم کې چې کاربوهایډریټس ډیر زیات دي دا داسې شونه دي چې کم شونه استعمالول ډیر احتیاط پکار ده او بیا دا شونه چې کله مونږ استعمال کوو زموږ خوراک کې دا زیات شي نو زموږ بیا چې جون پیرول طریقه دا هغه ټول اتوماتیک شوی دا یو زینه بل زمون گاڑی کیزو ای سی لګیدلی خپل کور کې ناست یو پکې ایکسرسایز نشتا واک نشتا دا د دې مثال دا چې تاسو یو گاڑی دی او گاڑی کې تاسو پټرول واچې او هغه نه ګرځوي نو هغه ټانکی خو ډکه دا گاڑی خرابې یو بیا پکې نور پټرول اچو نه پټرول خو بار به ورزی گاڑی به خرابې ومدغه شانت موږ خپل دا شی یوټیلایز کوو نه چې څه خوراک نو ضروری خبره دادا چې موږ د پریونشن باندې ځان په دې بیماریانو نه بچ کول باندې زیات توجه ورکو او راي کې ضروری خبره دادا چې موږ چاول چینی چکنای دین ډیر زیات پرهیز وکړو او چې کم فاست فود شونه دي کم نن سبا زموږ کلچر کې زموږ علاقې کې معاشر کې رو رو پشاور کې باقی علاقو کې ډېر زیات شي دي دا انګریزي خوراک چې کوم ډېر څه کې تاسو امریکن کې کتلې فاست فود چینز دي مکډانل شو یا تاسو دا کې اف سی شو یا بل څه شي شو هغه هغه کې پرابلم دی چې هغه کې هر ټول پروسس فوډ دی هغه ټول مصنوعي خوراکي نو زموږ خوراک کې مصنوعي خوراک ډېر زیات راغلی دی نو هغه د لاسم زموږ صحت باندې ډېر زیات بد افیکټ راځي نو دا مین ایک دو تین چې کومه خبره وکړه دې باندې سړی توجه کی نو ډېر سات خپل ځان لا ژوند اسانول شي
ڈاکٹر صاحب تاسو د زړه رګونو په تنګوالي کې دې ته اشاره وکوله چې مثلا که څوک ډېر زیات غوړ او چربي او واخه او چینی وریجو دا شیان وخوري نو اکسرسایز کم وي دا هلته په زړه رګونو کې کینی او د زړه رګونه تنګیږي نو اسې به عامو سره یو پوښتنې ډاکټر صاحبان تل وایي چې اکسرسایز وکوئ نو وزن به مو کنټرول وي او اضافي شحم او وارب په بدن کې نه جمع کیږي خو دا د زړه د خپل وظیفه د خپل دنده تر سره کوي نو بیا ولې د دې دومره د زړه د دومره حرکتونو سره د زړه د ضربان سره بیا ولې د زړه پر رګونو کې دا غوړ کینی او د زړه رګونه تنګیږي که انسان خپل اس ورزش ونه کړي د زړه عضلات د زړه مسل خو 24 اور نان سټاپ حرکت کوي کنه
نو تاسو خبره بالکل ټیک ده مگر دې کې دا دا چې تاسو خپل کې څومره اکسرسایز کوي کنه جی نو دا دا شونه یوټیلایز شي لکه څنګه ما تاسو ته پیل وویل چې بری تاسو کنزمپشن چې څه خوراک کوي او خوراک دې استعمالوي او اکسرسایز زیات نه کیږي او اکټیویټی زموږ کمی ورزش کمی نو هغه سره دا شونه رګونو کې کینی په یو 45 منټ پورې همیشه روزانه کم از کم واک پکار دا چې سړی واکو کی عام واکو کی دومره تیز واک نه کم از کم روزانه دا واکو کی یا کم از کم 20-25 منٹ چې پراپر ایکسرسایز ہو کی جم کی ایکسرسایز ہو کی نو آغا دا شیونو استعمالول او دې شی نه بچ کول ډیر زیات اې کې مونږ ته فائدہ راشي اوس خوراک نه علاوه چې کم نور شیونه دي لکه چې مونږ سموکینګ شو سیګریټ نوشي دا سیګریټ هغه نه زیات خطرناک شی دی هغه نور نقصان رسی بیا پکې سړی چې خبرو کی چې باقی قسمه چې کوم نشه استعمالیږي یا مونږ پان استعمالیږي هم زبان کې یا نسوار استعمالیږي دې ټول شیونو کې تمباکو دی دا تمباکو جسم ته دن نزدي او رګونو باندې زور اچي او رګونو کمزورتیا راولي هغه کې دنه چې کوم دا مسل لیر دی چې کوم غوخه لیر دی هغه پکې کمزور کیږي نو هغه سره بیا رګونو کې نورم تنګوالی راځي نو خوراک کې احتیاط کول دا چې کوم هیبټس دي چې کوم عادت دي هغه ټیک کول او بیا هغه سره ایکسرسایز کول چې دا سړی وکي او خپل وزن کم کی نو دا شونو سره سړی ډیر ښه خپل صحت ښه کولی شي او خپل صحت باندې ډیر ښه بهترین او بیسټ اثرات راوستي شي
ډاکټر صاحب بیا هم که یو څوک داسې پوښتنه وکړي چې تاسو ډاکټر صاحب مونږ ته وایي چې ایکسرسایز وکوي د سره د زړه په رګونو کې غوړ نه کینی خو که مونږ ایکسرسایز هم نه کوو زړه خو دم نه وهي زړه خو نه دریږي زړه خو 24 اور چلیږي خپل ایکسرسایز کوي نو بیا پکې ولې غوړ کینی آیا د زړه د خپل د ضربان د حرکت د کفایت نه کوي چې د زړه رګونه پاکي
بهترین سوال دی دا سوال ما نه ډیر خلک کوي او دا ډیر کامن سوال دی اور کام اند خلکو سوچتا خبر اثر د زړه حرکت نه دا دړه چکه حرکت کی جی نو هړه حرکت کو زموږ د جسم ډیماند سره کی اوس تاسو یو شی مثال دا څه ونه چې یو شی تاسو دا څه عادت کړی چې هغه کار هغه باندې زیات کار تاسو نه کوي او هغه عادت شوی دی چې بالکل بکې نه رضان به ریلیکس بساته ډیر زیات کار بنی اور اچانک هغه باندې کار راشي هغه پریشان شي نو دړکه داسې کیږي چې کله دا ایکسرسایز سړی کوي نو انسان اړه باندې معمولی زور راځي زور را دي داسې چې هغه دړکن لږ تیز شي، دړکن لږ تیز شي، او هغه چې کم زور سره پمپنګ کوي هغه زور والا پمپنګ لږ شي. نو مثال داسې شو چې تاسو چې کله دا شی کوئ نو یو یو کس چې کم باډي بلډری هغه چې ښه باډي بلډینګ کوي نو د هغې مسل چې دي د هغې چې کم هغه ښه شي، ټون شي. نو دغه شانته دړه مسل چې دي د اکسترا بوج باندې اکسترا باندې رو رو ټون کیږي، د هغې رګونو گروت کی چې کم رګونا دړه پاسه تلی او هغه اړه ته دنه مینه سپلای کی ورې چې اړه چې ده هغه تم خو اکسیجن پکار ده کنه، زړه خدا سي نه چې بغیر د اکسیجن پکار کی هغه تم اکسیجن پکار ده، او دا هغه رګونو د پاره خ کولو د پاره هغه هغه مسل دا هغه چې کم غوخه ده هغه شرنګ کول د پاره اکسرسایز پکار ده، او څومره زیات هغه کې اکسرسایز بکیږي هغه مسل بخ کیږي، او دا غیر مینا سپلای بزیاتیږي، رګونه بخ کیږي، او هغه هغه سره فائدہ بدا کیږي چړه بس سترانګ کیږي. دویمه خبره دا چې کله موږ دا ایکسرسایز کوو نو زموږ جسم کې کاربوهایډریټس او دا فیټ دا چکنای او چکم زموږ کاربوهایډریټس دا استعمالیږي، دا استعمالیږي نو جسم کې یو خاص قسمه بل کلسترول دغه جوړیږي، هغه ته موږ های ډینسټی کلسترول وایي. عام زبان کې هغه داسې وایي چې هغه ښه کلسترول دی، هغه چې زیات شي نو هغه بیا جسم کې چې کم کم ځای کې کلسترول فالتو پروت دی هغه ځان سره اوچتوي، اور هغه ستاسو رګونو باندې رګونو چې کم دننه چې کم ځای دی یا سرفیس دی هغه سموت کوي، هغه سره نوره فائده وشي، نوره فائده وشي نو هغه باندې خوښه هغه ځای باندې چکنۍ نه کینی او پلاگ میں جڑے گی چی کم پلاگ مطلب دا چی التا یو او کے شانتے گن جوڑے دل شروع شی گن چی جوڑے دل شروع شی آگا خو دم را سٹیبل نہیں کلسٹرول التا رازی کلسٹرول رازی او بینا ور سر ہر وقت تکراوی گی تکراوی گی تو اچانک چی آگا انسٹیبل چی کم ایریا جوڑا دا چی کم دم را تکڑا ندا آگا زیاد دم را خنا دا آگا چی جوڑی گی آگا تا کلسٹرول چی کم زیر آگا مات چی ماچینو پکې بیا هارت اٹیک ورته راشي او رګ لاندې مکمل بند شي. نو دړه دړکن خاکول او دړه پټو باندې طاقت راوستو کې ټولو کې غټ راز د ایکسرسایز.
ډیر مننه، ډیر ښه معلومات ورکړونکو ته. ډاکټر صاحب، کله چې په یو انسان باندې د زړه ناروغي راځي دې سره کومې نښې نښانې وي؟ یو ناروغ څنګه پوه شي، یو کس څنګه پوه شي چې کېدی شي دا مسالې د زړه وي؟ او بیا تاسو هلته په روغتون کې په هسپتال کې ډاکټر صاحبان څه ډول د زړه د ناروغۍ او پېژندنه هغه ډیاګنوز او تشخیص کوي؟
دا چې ګوره جی له ناروغۍ خو ډېرې عکس نه دي کړه، مګر چې کوم ټوله کې خطرناک قسم دا چې رګ بندیږي هغه ته موږ ای سی جی کوو. ای سی جی کې هغه کې خاص قسمه فرق راشي، نو هغه فرق مونږ ګورو نو موږ چې دا ای سی جی خطرناک ده هغه ته مونږ ایس ٹی ایلیویشن یا نان ایس ٹی ایلیویشن ایم آی ورته وایي. دا خو ډاکټرانو لپاره چې ډاکټران پکې وګوري، عام مریض لپاره چې هغه سینه کې ورته درد شروع شو داسې سخت درد وي چې هغه درد باندې هغه بیا تنګیږي ډېر زیات، دا درد لاس ته تلی شي، ملا ته تلی شي، جام طرف ته تلی شي، او کله کله داسې چې خېټه کې دا درد راځي او سړی چې ډرکې عالم نو دا زما درد ښه شي، هغه صرف کله کله دا درد راځي. نو کله هم دې سینه کې درد راځي ډرکې سره خوراک نه پس ګرځېدو کې یا شپې د کېدو کې یا لږ کار کولو کې دا درد کیږي ورته، نو هغه مریض ته پکار ده چې هغه ضرور خپل دغه ډاکټر سره ملاو شي، خپل ای سی جی او کې یو ایکو کې دغه ټیم معاینه وکړي، او هغه نه پس بیا نور څه پکاري نو آئے کہ بیا موږ انجیوگرافي انجیوپلاسټیک کول پکاري هغه موږ کوو.
یعنی د رړه د درد او د بدن د نورو برخو له درد سره کوم فرق توپیر لري کنه؟ ځین خلک د سي چې اسي مثلا معده درد کوي هغه معده باندې لا شي خي وي چې رړه مې درد کوي، یا ځین خلک چې کسه هم رړه د چا پاړخت پرو د مرکز او چا پاړخت کخي اړه هم درد کوي چې ولا مې رړه مې رړه کې مې درد ده کنه؟ د رړه درد څه ډول پیژندل کیږي یا د نورو دردونو سره فرق غټ فرقونه څه دي؟
غټ فرقونه دا دي چې اړه درد انتهائی مضبوط دړي انتهائی زور سره دړي داسې دړي چې هغه کې بیا انسان ته واقعي کې پته لګي چې دا درد چې ده دا د عام شي درد نه دی او کله کله داسې خاص طور باندې چې کوم مریضان چې شوګر مریضان دي هغو ته درد نه محسوسېږي هغه ته ډېر کم درد محسوسېږي نو هغه اکثر دا وي چې په معده باندې بوج راځي نو هغه مریض هم پکار دی چې ډاکټر ته فوراً لاړ شي د درد سره کله کله د هغې ژبه وچیږي خوله وچیږي خوله راځي او فیلینګ انسان ته داسې محسوسېږي چې یاره دغه سینه باندې ډېر غټ بوج دی یا چا سره سینه باندې ډېر غټ سخت ایښی دی وزن ایښی دی او خدای مکه چې اوس هسپتال ته لاړم نو ما باندې بس چل بوشي نو دا ټول داسې شیونه دي چې هغې کې هغې سره خطرناک علامات پکې راتلی شي کله کله دې کې بلډ پریشر کمې دي شي آی کې فنسان ته ډېر زیات خوله راشي خوله بالکل ما اوچ شي او دا شونه چې کله راځي نو اچانک ورته کله کله دا محسوس شي دړکن مې عجیبه شانتي شو بے ربطه شو ساه مې خراب شو دا مختلف علامات دي نو هغه ته راځي نو وړه درد چې آغا چې ګس سایډ باندې هیټه طرف وي لاس ته ځي جامې ته ځي خوله راځي ور سره خوله چپ او جب اوچی یا ہے کہ دا تکلیفات چ کلم کی نو ڈائریکٹ ڈاکٹر تدان رسول پکار دی واغے سرا عمر ٹائم باندے چ ڈاکٹر تا تلو تلو کہ لا رکی ڈسپرین گولی ملاوی گی یو ڈسپرین گولے چ خلہ کی واچی او غاخونو کی مات کی تیرے ہی نہ غاخونو کی مات کی اخری غا نو اگے سرا انشاءاللہ سنا سبا گزارا ہوشی دا کول دی
زین وخت رنه ناروغان ډاکټر صاحب وی چې دوی ته نه وازی درد وی بلکې دوی ته سالنده هم پیدا کیږي نفس تنګي مرته پیدا کیږي او کله کله وی چې مثلا د شپې وی دی د حمله مونږ باندې شي د رړه دغه دردونه مونږ منډه وو زو کڑکې ته ځان نګدي کوچ لګ در تازه هوا واخلو فکر کو چې وس مړکی کو او دغه ډول کله کله ورته مثلا زړې بدیږي په دې اړه څه نظر لري حتی خولی کووی مونږ باندې خولی ریسی وی دس لکه ارسل په ختمې دوی دغه سی وبیر پیدا کړی
بالکل جی بالکل تاسو ټیکو ہے تو دا کله کله دا کیږي ما تاسو سره د کله کله د رکن چې هغه شی او رکت بن شي نو پم چې کار پری دین شاته پر پوس کی او بو جمع شي انسان ته داسې لګي چې بھئی زما نفس تنګیږي لګیاله اور اگر ٹائم میں دا تکلیف چ کلا راشی نو اگر سیریس کنڈیشن ہی اور خطرناک رہی میں کہ زر ہسپتال تے جان رسول دیر زر ضروری ہے
او بل ڈاکٹر صاحب تاسو پپیل کے گرڑ دنا روغی بیلا بیل ڈولونا تشریح کر یو انسان تا اول کومه ناروغي د رړه رامنځته کیږي آیا د څه خونه د چاول د دردونه لږ را پیدا شي بیا ورسته د رړه هغه تاسو چورته هارت اٹاک د رړه حمله ولې حمله پیرازي بیا ورسته چې حمله زیاتیږي د رړه په حساب هارت فیلر او ناکامي او د رړه درې دوته لار جوړیږي او کنه دا ټول یو یو ځل هم راتلی شي
دا جی مختلف دي دا د کې سره دا نشي لري چې کله دا برابر کړه دا برابر روغ انسانی هغه تم هارت اٹیک راتلی شي هغه تم دا شی راتلی شي نو دا دې کې دا س دا آرډر یا دا س هغه نشته چې پهلا بدا کیږي بیا بدا کیږي بیا بدا کیږي دا څه شی پکې نشته
او بل ډاکټر صاحب دلته په امریکا کې زیاتره هغه کسان چې ډیر زیات چاغ وي وزن ډیر زیات وي په دغه کسانو کې هم دلته ډېر ناروغي لیدل کیږي او یا د بلډ پریشر ناروغان وي یعنی ما پوښتنه ده چې دا کوم کسان دي چې هغه د رړه د ناروغیو له خطر سره مخ دي چې هغه باید ډیر زیات احتیاط وکړي د هر انسان باید ډیر احتیاط وکړي خو هغه خلک باید ډیر زیات احتیاط وکړي لکه سوچ دغه سي د نور ناروغي ولري لکه د بلډ پریشر او یا د تورته نور ناروغي
کم کستا یو خو خاندانی مسئلہ مطلب ہے کہ خاندان کے کسان چی اگر 45 کال نہ پہلا پہلا یا 55 کال نہ پہلا پہلا چھوڑا تکلیف پا جاؤں پاچھے یا بلڈ پریشر مسئلہ یا شوگر مسئلہ یا دا وزن زیادتی آگئی تک او یا سموکینګ کوي یا بل ټول کسان ته ډېر احتیاط پکار دی. دا ټول کسان چې دي های ریسک کسان دي هغې ته دا شی کېدو چانس ډېر زیات دی په نسبت هغه کسانو چې کم کسان پکې دین کم کسانو کې دا علامات یا دا ریسک فیکٹرز نشته.
ډاکټر صاحب تاسو په خپلو خبرو کې دوه نورو اصطلاحاتو ته اشاره وکوله چې د رډ ټکان چې کله زیاتیږي پلپیټیشن یا کمیږي د رډ دغه رفتار براډی کارډیا او ټاکی کارډیا دا په کومو حالاتو کې ځکه یو شمېر ځوانان مالی دلی دي چې مثلا په لار را سره رواني یو دم خپل رډ باندې لاس کې دی وي دا وګوره د رډ حرکات مې زیات شول آیا دا د رډ ناروغي سره کوم اړیکه ده او کنه نور څه روحي فشارونه هم کېدی شي یا سټرس هم کېدلی شي؟
دا جی دا سینه جی دا کله دا د عام زبان کې ورته دا سوي چې ګړه کې بجلی سرکټ ته د بجلی سرکټ مسله ده او یخ ګرم تار چې کله عام خلکو کې عام یوزه کې چې یوزه شي نو بجلی ته پرکار شي هم دغه شانته دړه دړکن کې دا شی راځي او هغه مریضانو کې خاصی بجلی سرکټ هغه اکټیویټ شي ا مختلف قسم بیماریاں نی ڈی ایس وی ٹی دا ڈبلیو پی ڈبلیو دے ٹل فلٹر دے فیبریلیشن دے دا زان کیو بل پروگرام چیپٹر دے ہو مگر اگا چکل کیگی نو اگا دارے علاج بیا من کو اور اگا یو کلا دویاں نو سرا یا وڑو کی شان ٹیبلیشن طریقے سرا نو نا کہ کول ایشو اگا ٹریٹیبل دے او اگا اگے سرا مریضاں ہوتا دے رہا جاتا فائدہ کیگی یو ایل ار ایچ کی مون دادے شے ما سنگتا سے پہلے ول دا ما شروع کړی دی او د دې بیماریانو کې خاص ما خپل سپیشلایزیشن هم کړی دی دیم سپیشلایزیشن سپیسیفیکلی خاص د تور باندې د بیماریانو.
ډیر ښه ډاکټر صاحب تاسو هغه درملنې ته اشاره وکوله کله چې ډاکټر صاحبان آلته په روغتون کې پوه شي چې دغه کس ته به د رډ کومه مسله یې کومه ستونزه به یې که د رډ د ناروغیو په هر پړاو کې بیا د دوی ته یو خو هغه تاسو په وقایه او پروینشن باندې واګېدلی چې خلک څه وکړي کم خواړه وخوري کم خواړه ونه خوري اکسرسایز وکړي او سټرس او د نورو ستونزو کړهون نه ځان بچ وساتي هلته درملنه یې ډاکټر صاحبان څنګه کوي په درملنه کې کوم شیان مهم دي؟
جی 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 اغه د داغه دا سکو جی مونږ چې هغه ته مونږ چې کومه مریضان دي کرے جی هغه ته مونږ دا سې چل کو چې څنګه یو مریض ته هارت اٹیک وشي نو څنګه راشي نو هغه ته مونږ پرایمری پی سی آی کو چې چا ته اٹیک شي ال ار ایچ کومه ټایم باندې مونږ کو نو هغه مریض مونږ یو اپریشن تھیټر دی اپریشن تھیټر ته بوزو او عام زبان کې ورته سپرینګ وي سپرینګ پکې واچو سپرینګ واشو نو رسره رګ ورته کولاو شي او رګ بهتر شي شنه کې در ورته ختم شي او هغه چې کوم دړه تکم بلډ سپلای دا چې کوم وینې لار هغه کولاو شي.
ها نو لدینا مخ کې ډاکټر صاحبان میډیکیشن
ډایرکټلی اٹیک والا ها اٹیک والا اٹیک والا پریګان راځي او ایمرجنسی کې راځي دا هغه ته ممکن خارین علاوه چې کوم مریض موږ ته راشي او مطلب دا چې کوم تاسو ته ټریټمنټ وایم لګیم دا دنیا کې سټانډرډ ټریټمنټ دا امریکا کې هم دا شانتي کی
بالکل
مگر چې کوم مریضان اټ هارت اٹیک نه علاوه هغه ته موږ بیا دوايانې ورکو هغه خاص قسم دوايانې دي هغه موږ ول ورکو بلډ لګ وینې لګ نری کو کلسترول لپاره دوا ورکو بلډ پريشر لپاره ورکو شوګر لپاره ورکو دا ټول شونه ورته کو نو هغه نه پس هغه مریض د ترشي او بیا موږ پکې مخکې هغه لا سکار کو بیا
ډیر ښه. او د ما وروستي پوښتنه بدای ډاکټر صاحب کچیرته یو ناروغ په درملو میډیکیشن باندې هم جوړ نشي او دغه پرړه کې چې په والونو کې یا په رګونو کې چې کم آلای خدل کیږي الاغي سره هم د ستونزې حل نشي او زړه بیا هم هارت فیلر او د رن ناکامۍ او د رډ د ردو خواته ځي نور سلارې چارې امستا
او مونږ پکې بیا یو خاص نور ماشينان دي سی آر ټي دي باقي ماشينان دي هغه مونږ ورته لوګول شو مګر دا غي خپل یو کرایټيريا ده او هغه یو خاص طریقه ده هغه باندې مونږ او هغه کې بعض مریضان پکې څه فائدہ کیږي بعض ته پکې نه کیږي مګر زمونږ د ډاکټرانو ټولو کوشش دا چې بي د دې حد ته د مریض رسیدو نه پہلا پہلا مونږ مریض له څه کولی شو هغه مونږ وکړو. او ټولو کې زیات شایع کې دا چې ضروري شایع کې دا چې احتیاط سره وکړي او بل فرض بیماری دا بلډ پریشر د شوګر دا غي کنټرول کړي او هغه خپل خیال کړي، نو دې سره بیا دې حالت ته او دې لارې نه سره ځان بچ کولی شي.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب، کور دې ودان، یو نړۍ مننه. خوشحال اوسې.